так, رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د غټو خبرونو مهم ټکی واوري
د دفاع وزارت وای د طالبانو د پسرنی عملیاتو اعلان د هغوی د تبلیغاتو برخه ده ایران وای د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په اتمی موافقه کې اصلاحات نشي راتللی او روسیه وای چې سوریه ته د توغندیو د دفاع پرمختللی تجهیزات ورکوي
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د ولس حساسي د امنیتي ورګانونو په ډیرو فعالیتونو نه دی خبر په قندهار کې د وژل شوي خبریال کورنۍ ویلي دي چې دوی د هیچ چا سره دښمني نه لري
اور کوم شخص مشکل موږ نه لرو مشکل ګرځي د طالبان یا د حکومت په شي نه
د امریکا او فرانسې جمهور رئیسان وایي چې د ایران د اتمی معاملې په شمول د یو لړ مسایلو په حق له په خپلو اختلافاتو غږیږي خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څولن خبرونه د دفاع وزارت وای د طالبانو په سرنی عملیاتو اعلان د ډلې د تبلیغاتو یو برخه ده وزارت وای چې طالبانو خپل توان د لاس ور کړی د وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد ردمنش مطبوعاتو ته ویلي دي چې د الخندق په نامه اعلان شوی عملیات به وسلوالو طالبانو ته هیڅ کامیابی ونه لري ښاغلی ردمنش وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په ټول توان د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ودرېږي په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې تر 2020 کال پورې به د افغانستان د هوایي ځواکونو د الوتکو شمیر د 250 نه تر 300 پورې لوړ شي د وزارت سردرستیز مرستیال جنرال عبدالحمید حمید نن د نږدې وسو کمانډو سرتیرو په فراغت کې وویل چې د څلور کلن امنیتي پلان له مخې د افغانستان هوایي ځواک په تیرو دوه کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی
زموږ هوایي ځواک سږ کال او تیر کال ښې الوتکې ترلاسه کړې دي او دا به تر 2020 کاله دوام وکړي چې موږ به د 250 څخه تر 300 بیلابیل الوتکو خاوندان سو
ښاغلی حمید زیاته کړه چې په پام کې د پراتلونکو دوه کلونو کې د هوایي ځواک د لا پرمختیا لپاره د غځواک د بیلابیل الوتکو خاوند شي د بخښنې نړیوال سازمان وایي په زرګونو افغانان چې ترکیې ته تللي د رواني میاشتې د لومړۍ څخه بیرته افغانستان ته استول شوي دي او په زرګونو نور هم بیرته لیږلو له ګواښ سره مخامخ دي د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې د مطبوعاتو او چارواکو له لورې د ورکړ شوو شمیرو له مخې ویلي دي چې د اپریل د میاشتې د لومړۍ څخه چې افغانستان او ترکیې د افغانانو د بیرته استولو تړون لاسلیک کړی شاوخوا 2000 افغانان په ترکیه کې نیول شوي او بیرته هیواد ته لیږل شوي دي د بیپلی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د 2013 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 180 هیوادونو په لیست کې دوه درجه پورته بولی دی او 183 ځای خپل کړی دی تیر کال افغانستان د آر ایس ایف په نړیوال لیست کې 160 هیواد و په راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان لا هم د خبریالانو لپاره د مرګ وبخې چې افغانستان لا هم خبریالانو ته د مرګ د غوښونو ډک هیوادي دا راپور په داس حال کې خبر شوې ده چې نن سهار وسلوالو چې معلومه نه ده څوک به ول د قندار په څلورمه حوزه کې افغان خبریال عبدالمنان ارغند وژلې دی د ارغند ورور امریکا غاک ته ویلي دی چې د چا سره شخصي دښمنی نه درلوده دا هم نړیوال خبرونه په پاکستان کې چارواکوي هغه امریکایي ډیپلوماټ د پاکستان نه بهر سفر نشي کولای چې د همدې میاشتې په سر کې یو عام سړی په موټر ووهه او یې واژه د خبر تفصیل د شافی سردار ناوري
پاکستان د امریکا په نظامی آتشې ډګروال جوزف ایمانوئل هال دا تور لګولی چې د سری ترافیکي اشارې څخه تیر شوی او یو پاکستانی چې په موټر سایکل سپور وو په موټر وهلی او وژلې دي دغه امریکایي ډیپلوماټ سیاسي مسؤلیت لري او پاکستان حق نه لري چې هغه ونیسي او یا یې محاکمه کړي خو پاکستانی چارواکي وایي د وژل سوي کس کورنۍ په محکمې کې عریضه کړې او هیله لري چې تاوان به ورکړي دغه چارواکو ویلي دي چې د امریکایي ډیپلوماټ نوم یې په تور لیست کې شامل کړي او د سفر بندیزې پر لګولې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم ویلي دي چې په دې حق له د پاکستانی چارواکو سره خبرې نه دي سوي. سفارت دا هم نه دی ویلي چې د هغوی دغه ډیپلوماټ اوس چیرې دی، خو پاکستانی چارواکي وایي چې تر اوسه هم دننه په پاکستان کې دی. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غا غشناله دی د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. روسیا سوریه ته د توغندیو او د دفاع پرمختللي تجهیزات ورکوي. وروسته تر هغه چې امریکا، برتانی او فرانسې د همدې میاشتې په سر کې په سوریه د کروز توغندی وار کړل، د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی چې سوریه ته د توغندیو د شنډولو پرمختللي سیستم ورکوي. د روسیې د پوځي چارواکي جنرال سرګی روتسکیو ویلي دی چې دغه سیستم به ډیر زر د سوریه حکومت ته ورکړ شي. د روسیې جنرال دا نه دی ویلي چې څه ډول سیستم سوریه ته ورکوي، خو په روسیې کې مطبوعاتو ویلي دي چې ښایي مسکو سوریه ته د اس درېسوه پرمختللی سیستم ورکړي. ایران ویلي دي د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په اتمي موافقې کې اصلاحات یا تغییرات نشي راتللی. د امریکا جمهور رئیس د اروپا نه غوښتي دي چې د موافقې نیمګړتیاوې د اصلاح کړي، خو اروپایي مشران بیا هڅه کوي ټرمپ ته قناعت ورکړي چې په دې موافقې کې د پاتې شي. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د امریکا د جمهور رئیس سره په ملاقات کې ویلي و چې خاید ایران سره د موافقې نیمګړتیاوې اصلاح شي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اندېښنې هم رفع شي. په ځانګړي ډول د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام او د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ایران لاسوهنه. خو د ایران جمهور رئیس وایي په دې موافقې کې هیڅ ډول اصلاحات او تغییرات نشي راتلی. جمهور رئیس حسن روحانی وی د فرانسې جمهور رئیس ته ویلی دی چې په موافقه کې یو جمله هم نشي تغییر کېدلې. خغلی روحانی ویل چې د فرانسې جمهور رئیس دا حق نه لري چې د موافقه اصلاح کړي. ناشاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
دا هم پاتې خبرونه. د امریکا ستره محکمه نن شفاهي دلایل اوري چې آیا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ امریکا ته د یو شمیر اسلامي او نور هیوادونو د خلکو پراتک د محدودیت وضع کولو حق لري او کنه. په دغه هیوادونو کې ایران، لیبیا، شمالي کوریا، سوریه، وینزویلا، سومالیا او یمن شامل دي. جمهور رئیس ترامپ تر اوسه په دې حق له درې اجرایی فرمانونه صادر کړی دي چې دوه موقتی و خو دریم فرمانی بیا د بې اعتبار کېدو هیڅ نیټه نه لري. د امریکا د هوایي ایالت، د همدې ایالت د مسلمانانو ټولنې او درې کسانو سترې محکمې ته عریضه کړې ده چې جمهور رئیس د مهاجرت په چارو کې دومره صلاحیت نه لري. دوی ادعا لري چې د جمهور رئیس دا کار د مسلمانانو سره تبعیض دی. او وروستۍ خبر دا چې په هند کې محکمې یو مذهبي راهب چې په 14 کلنې نجلۍ د جنسي تیری کولو تور پیل کېدلی دی په 20 کلونو بند تیرولو محکوم کړ. دغه مذهبي راهب 80 کاله عمر لري او آسارام باپو نومیږي. هغه په زرګونو مریدان لري. باپو ته دا سزا د راجستان ایالت په یو زندان کې واورول شوه، ځکه چارواکو ویره درلوده چې ښایي د هغه مریدان به تشدد وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ واوریدل.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غا کښنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې واوریدل چې یو افغان خبریال په قندهار کې وژل شوی دی. د دې نه مخکې راځو دې مسلې ته چې ولسی جرګې نن د ملي امنیت رئیس احضار کړي. په کابل، نورو ښارونو او همداشان په ولسوالیو کې د نامنیو په حق له ورنه سوالونه کول. د ولسی جرګې د اساسو حسه دا و چې د اعتماد رایه ترې واخلي. رحیم ګل ساروان په دې حق له موږ ته رپورټ را لېږلی دی.
ولسی جرګې نن د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی سزا کړی و. د دې سزا لامل د دې جرګې د غړو په باور ناسم امنیتي وضعیت و. د ولسی جرګې غړو ونه شو کړای چې له معصوم ستانکزی د باور رایه بیرته واخلي. د جرګې هغه ته صندوق کېښود. په پایله کې 40 مخالف رایې او 19 موافق رایې وې. د جرګې خپل نصاب پوره نه شو کړای چې معصوم ستانکزی له دندې لري کړي. د دې جرګې ځینو وکیلانو معصوم ستانکزی په خپل کار کې پاتې باله. د معصوم ستانکزی د استیزا یو پلوی د ولسی جرګې لمړی مرستیال همایون
ټول افغانستان کې په اکثریت ولایتو کې طالبان د مونږ امنیتي ملي په منصوبینو پسې ګرځي، نه زموږ منصوبین په امنیتي ملي پسې.
په معصوم ستانکزی بیا د جرګې ناستې ته ویل چې ملي امنیت خپل ټوله هڅه کړي، خو ډیر څه د پارلمان عمومي غونډې ته نشي ویلای.
په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان دشمنانو 25 عملیات کړي. د افغانستان امنیتي ځواکونو 20 عملیات کړي چې د دې عملیاتو 50% د ملي امنیت لخوا ترسره شوي او تر ټولو ډېر لاسته راوړنه لري. آیا دا بې کفایتي ده؟ که وراسي چې درته ثابته یې کړم، ډېر داسې شیان دي چې نه یې سم درته ویلی.
د ولسي جرګې هاخوا د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر لا هم تیز شوی نه دی. دا د ټاکنو لپاره د نوملیکنې یو مرکز دی. په دې مرکز کې ځینې نوملیکونکو د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کوله.
کل دغه نامنیان خو ډېرې زیاتې دي په هر مرکز، په هر ځای د افغانستان په هر ګوټ کې نامنی شته ده. او موږ غواړو د دولت څخه او د دولت د مشرانو څخه چې دغه نامنیانو ته د پای ټکی زیاتې کړي.
محمد صدیق بارگزی خپل تذکره راتلونکو پارلماني ټاکنو ته تیار کړی ده. د وای چې امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم په ټاکنو کې برخه اخلي.
امنیتي اندیشې کوي کنه وي دا ملي پروسه ده چې باید ترسره شي. کاندیشه ولرو یا ونه لرو، خو کوشش کوو چې باید دا ملي پروسه ده او د تجمنې چې باید ترسره شي.
د نظامي چارو کارپوهان په دې باور دي چې حکومت د رای ورکوونکو امنیت خوندي کړي. بل لور ته امنیتي ځواکونه وایي چې د ټاکنو امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
نن په قندهار کې یو افغان خبریال وژل شوی دی. ناپیژندل شوو وسلوالو خبریال ارغن وژلی. د قندهار امنیتي مقاماتو پلټنې شروع کړې دي. عزیز الله پوپل رپورټ را کړی دی.
خبریال عبدالمنان ارغند ل خپل کور څخه دفتر ته پر لارې و چې تر برید لاندې راغلی. نوموړي د ښار په لواله سیمه کې د دوهم یارانه مارکیټ سره په غلچکی برید کې ځای پر ځای ساور کړي. د ارغند جسد میرویس حفظوي روغتون ته انتقال شوی او دلته د کورنۍ غړي او هم مسلکان باندې راټول دي. د منان ارغند مشر ورور عبدالحنان وای ورور ته امنیتي ګواښونه ل تیر څو میاشتو راهیسې پیښوه. نوموړی زیاتوي چې له هیچا سره کوم شخصي ستونزې نه لري او ورور ته د خپل فعالیت له کبله ګواښونه پیښوه.
ماشام ماشام خو نو کور راغلی، خو نه راځي په ډېر روز کې ورځ برالي کور. نو ماشام راغلی سر دادې کارت روان پلار په نشته سوي یارانه مارکیټ. نو نور کوم شخصي مشکل موږ نه لرو، مشکل ګرځي به طالبان یا به حکومت به شي نه.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د پیچ په اړه جدي پلټنې پیل شوي. د کندهار د پولیسو مرستیال ویاند متی الله هلال امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې پولیس به د دې پیښې د عاملینو د نیولو لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي. دلته بیا د کندهار خبریالانو ټول شوي او د خپل همکار د وژنې پیښې سخت خواشینی کړي دي.
بې غوري سوې ده په پیښه کې. دا د هر هغه لوري څخه چې دغه پیښه رامنځته شوې ده، د بیان د ازادۍ او همدلته د مطبوعات د انصاری په معنا ده.
د کندهار د خبریالانو ټولنو د پیښې د بشپړ تحقیقات ور وخت پوري د حکومت او هم د وسلوارو مخالفینو د ټولو خبرونو د تحریم اعلان وکړ او خبرداري ورکړ چې د منان ارغند د پیښې د ټولو اړخونو د معلومیدو تر وخت به نه هم د حکومت او نه هم د وسلوارو طالبانو خبرونه نشري.
ترڅو مشپره د خپل امنیت اطمینان نسو او د شهید عبدالمنان ارغند قاتلین مشتبله سره نکول چې قانون ته ونسپارل ترغه به موږ د هر ډول خبرونو څخه بایکاټ کړو.
د قانون منګولو تسپارل سوي نه وي. موږ او داغه غمجنی کورنۍ ته کینات نه ورکول سوي. موږ په تمامه معنا د هر اړه خسره د خبرونو او دوغوی د خبرونو د خبرول بایکاټ کوو.
عبدالمنان ارغند له تیرو لسو کالو راهیسې له بیلابیلو رسنیو سره کار کوي او په ورسوي کې له کندهار څخه د کابل نیوز په نوم د یو خصوصي تلویزیون لپاره کار کاوه. که څه هم تر اوسه چا د دې پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د کندهار امنیتي مسولینو درې میاشتې وړاندې عبدالمنان ارغند ته د ورپیښو امنیتي ګواښونو په اړه په رسمي توګه خبر ورکړی و. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن د استودیو نه خبرېږي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د آزادو مطبوعاتو د درجه بندۍ رپورټ خپور کړی دی. دا ځل په افغانستان کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې یو دوه درجې ښهوالی راغلی دی. د ټولنیزو مطبوعاتو د کمیسیون رئیس خپلواک صافي د دغه پرمختګ په هکله د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل.
افغانستان یقیناً د رپورټ د منلو له مخې دغه مخ سره راغلی دی دا خبرې دي یو خو دا چې هم په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې تقریبا په شدت سره د بیان د ازادۍ په برخه کې کارونه کوي او د حکومت له لورې هم تر یوه بریده پورې ځینې ګامونه اخیستل شوي دي. اصلي خبره چې کېږي هغه دا ده چې افغان د افغانستان په ګاونډیو هېوادونو کې او د سیمې په هېوادونو کې د بیان د ازادۍ په وړاندې تېر کال پرتله یا د یو کال وړاندې پرتله ننګونې ډېرې شوي دي او د دغه ننګونو د زیاتېدو له کبله افغانستان دوه ورځې مخې ته راغلی دی. ځینې دغه دواړه حالتونه چې هم په نسبي ډول هڅه دوام لري او هم د افغانستان په ګاونډیو هېوادونو کې د بیان د ازادۍ او د دوستانو او خبریالانو د کار په وړاندې د ننګونو ډېروالی دغه لمنونه دي چې افغانستان دوه ګامه د لارښوونه کوي.
بله بله، که چېرته د افغانستان د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي د سیمې سره پرتله نه شي، خپله دننه په افغانستان کې د بیان ازادي او مطبوعاتو څومره پرمختګ کړی دی؟
ننګونې لا تر اوسه پورې هم په کافي اندازه سره دی. امنیتي اندېښنې په خپل ځای دي، له خبریالانو سره کار او پلان لا تر اوسه پورې هغه خپل معیار او ځای ته نه دی راغلی. تر ټولو لوی لاسته راوړنه د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ده. په ځینو خاصو والي مواقعو کې تعدیلونه هم ډېر دي، د ژوندیو خپرونو په رابطه هم کله کله نامدري او سرونه دي. دا هغه څه دي چې له اوسه پورې محسوس دي، دا ننګونه په ډول باندې. اما مضبوط په دې کې هم خط نشته دی چې په سیمه کې البته د بیان د ازادۍ په ډګر کې افغانستان د خپل ګاونډیانو سره په سیمه د ازادۍ په پرتله د پام وړ توپیر موجود دی. افغانستان مخکې دی او دغه ته یو ارزښت چې پات کته کېږي حکومت له دې مسلې سره پر یوه بریده پورې احتیاط کوي. تقریبا ټولې خواوې د افغانستان خواوې
څه ډول هڅه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پیاوړتیا او خوندیتوب تضمینولی شي؟
د بیان د ازادۍ لپاره مناسب د ښار په قانوني لحاظ جوړ دی. هم د افغانستان اساسي قانون کې او هم د رسنیو په قانون کې په ځانګړي ډول د رسنیو په قانون کې یو تعدیل نه دی ترلاسه باندې و طالبان کار کېده. څومره چې د خبرې مې د وزیرانو سپورت هم هغه تصدیق شوی دی او د افغانستان پارلمان ته هم لاندې کېږي. په قانوني او حقوقي لحاظ په دې برخه کې څنګه نشته دی، یوازې ژمنتیا البته د حکومت له لورې بلې بستر نه غاره ده، بل په خپله دغه د رسنیو تجربې هم ورځ په ورځ بډای کېږي مخ ته ځي. د رسنیو مخصوصیتوب د پام د هغوی په رسېدونو کې مخصوصي چلند د خپله هغه څه دي چې دغه وضعیت لا پسې نشي کولی شي او هیلم دا ده چې انشاءالله په دغه نویو تعدیلاتو سره د مرکز کې وضعیت دې خطیږي. خو شرط دا ده چې افغانستان په مجموع د سولې او ثبات په طرف لاړ شي او که چېرې وضعیت خرابېږي نو بیا هېڅوک د دې څخه نه شي خالي بیان د ازادۍ سره به او د رسمي له رسمي سره به.
ډېره مننه خپلواک صاحب، صاحب ژوندی اوسئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن په خبرونو کې یو مسله دا ده چې د امریکا او فرانسې جمهور رئیسانو ویلي دي چې د ایران د اتمی معاملې په شمول د یو لړ مسایلو په حق له په خپلو اختلافاتو غږیږي. په دې باره کې لږ وروسته راپورټ لرو. خو اوس راځو دې مسالې ته چې اکرام شینواری د امریکا خبریال د کابل نه په خپل رپورت کې ویلي دي چې د افغانستان د مالیه وزارت په یوه میاشت کې د خپلو نیم زرو مامورینو شتمنی ثبت کړې ده. د فساد سره د مبارزې ادارې دا یو ښه اقدام ګڼلی دی، خو وایي چې حکومت باید د فساد ضد نور ګامونه هم واخلي.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وی چې په دغه وزارت کې د فساد سره د مبارزې او په اجراتو کې د شفافیت دراوسو لپاره پریکړه کړې چې د افغانستان د شتمنۍ د ارزونې او ثبت قانون پر اساس د یوې میاشتې په موده کې د خپلو ټولو هغو مامورینو شتمنۍ ثبت کړي چې دغه قانون له مخې باید خپل شتمنۍ ثبت کړي. د مالی وزارت د عوایدو او د ګمرکونو معین نجیب وردک د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دا بهیر نن پیل شوی او د هغوی د میاشتې تر وروستیو به د دغه وزارت ټول شاوخوا 1500 ملکي او نظامي مامورین چې د وزارت 90% کارکوونکي پکې راځي خپل شتمنۍ ثبت کړي.
تمام همکارای که در وزارت مالی هستن اونا باید د جریان باشن که
ټول همکاران چې د مالی به وزارت کې دي باید په دې خبر وي چې په هغه صورت کې چې خپل شتمنۍ ثبتوي هر ډول ناسم معلومات کچيري په فورمه کې وي هغه پایلې هم لري او پایلې دا دي چې عدلي او قضایي ادارو د سپارل کیږي. په قانون کې دا ډېر څرګند دي کله ممکن سرغړوونکي د دې هڅه وکړي چې ډېر شته لري هغه کم ثبت کړي او یا هم کم شتمنۍ لري او له هغې اندازې زیاته ثبت کړي او یا هڅه وکړي چې خپل شتمنۍ د خپلې کورنۍ د کوم غړي په نوم ثبت کړي. د مالی وزارت له مشرتابه سره دا ژمنه کوو چې دا موضوعات
موضوعات باز پایگیری میشه.
د مالی وزارت دغه چارواکی ویل چې دغه وزارت د وزیر څخه نیولې د وزارت د شپږم بس پورې مامورین به خپل شتمنۍ ثبت کړي. د افغانستان د شتمنۍ د ارزونې او ثبت قانون پر اساس د حکومت ټول لوړ پوړي چارواکي او هغه مامورین چې په وزارتونو او نورو حکومتي ادارو کې په عایداتي او مصرفي څانګو کې کار کوي باید خپل شتمنۍ د اداري چارو په لوی ریاست کې د شتمنۍ په څانګه کې ثبت کړي. د اداري چارو په لوی ریاست کې د شتمنۍ د څانګې مشره میرمن ناهید عیسی وایي چې د دغه قانون د ناپېژېدو را په دې خوا تر اوسه 11,000 مامورینو دغې ادارې سره خپل شتمنۍ ثبت کړي دي.
یو د شتمنیو ثبتول دي چې له هغه وروسته د شتمنیو تفکیک او ارزونه ده چې د دغو اقداماتو وروسته شتمنۍ خپریږي. موږ په رسمي ډول دا موضوع څیړو او پلټنه یې کوو. زموږ شریکان مثلا د کابل ښاروالۍ، د ولایتونو ښاروالۍ، د مالیې وزارت او بانکونه دي. موږ هغوی سره خبرې کوو چې دا فارم چې ډک شوی څومره حقیقت لري او څومره یې نه لري او د بانکونو اعلامیې پلټو.
د مالیې وزارت د افغانستان حکومت په هغه ادارو کې شامل دی چې دغه وزارت په ځینو ادارو او په ځانګړي ډول په ګمرکونو کې د فساد د شتون په هکله پکې اندېښنې شته دي. خو د مالی وزارت وایي چې یو لړ داسې اقدامات یې پیل کړي چې ورسره دغه وزارت په ادارو کې هم فساد ډېر راکم شوی دی. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو معین وایي چې د نوي پلان له مخې به په کال کې د ګمرکونو د مامورینو د ګمارلو لپاره 1 ځل او یا هم 2 ځله عمومي ازموینه واخیستل شي
او آزاد رقابت به هیڅ کارمند که هغه د رئیس په سطحه باندې او کچېټي هغوی به مستقیما په پیشنهاد باندې نه مقرری. نو هغه موضوع مو ډیره جدی نیولې ده. هر څوک چې نوی د هغه پروسې په اساس باندې د ګمرکاتو یا د عوایدو لپاره په مستوفیتونو کې هغه چې کله انتخابي کی مخکې دینه چې وظیفه اشغالی د قانون د احکام سره سم به خپل ادارې په غو وخت کې مثبتي.
په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې ادارې د فساد په مخنیوي کې د مامورینو شتمنۍ ثبت یو خک ګام ګڼي خو چې په دې برخه کې نو اقدامات ته هم اړتیا شته. د ادارې فساد په وړاندې د مبارزې شبکې رئیس خان زمان امرخیلوی یو مسله دا ده چې د ډیرو شرکتونو اصلي خاوندان معلوم نه دي. د افغانستان د مالی وزارت دا اقدام په داسې حال کې کړی چې تېر ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې په نوښت د فساد سره د مبارزې د لارو چارو د لټولو یو کنفرانس ته ویناوالو د افغان حکومت وغوښتل چې فساد سره د مبارزې په برخه کې دي خپلواک عدلي او حقوقي مرکزونه جوړ کړي.
قراتو وایس چې زموږ خبرونه په کومو موجونو باندې خپرېږي؟
د موږ خبرونه د اف ام په چپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 2.89 کیلو هرتز خپرېږي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا او فرانسې جمهور رئیسان وایي چې د ایران د اتمی معاملې په شمول په یو لړ مسایلو باندې غږیږي چې خپل اختلافات حل کړي. د فرانسې جمهور رئیس پرون په واشنگتن کې د جمهور رئیس ترامپ سره د سوداګرۍ، اقلیم او د ایران او سوریې په حالاتو خبرې کړې دي. د آشنا تلویزیون راپورټ اساس یې پام را اړول.
له تود روغبړ او ګرمې میلمه پالنې سره ولسمشر ترامپ او ولسمشر ماکرون دواړو ژمنه وکړه چې د اقلیم د بدلون او د ایران د اتمی معاملې په شمول په یو لړ مسایلو کې د خپلو مخالفتونو پر حل کولو
دا داسې یوه معامله ده چې بنیاد یې بد دی او دا یوه بده معامله او یو بد جوړښت دی، له منځه تلونکی دی او نه باید شوی وای. زه په دې اړه کانګریس او ډېر نور خلک ملامتوم.
ولسمشر ترامپ ویلي چې دی به د مې میاشتې په 12مه د ایران اتمی معامله تصدیق نه کړي، مګر دا چې ایران ژمنه وکړي چې د بالستیک راکټونو پروګرام او د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله بندوي. فرانسوي ولسمشر له دې خبرو ملاتړ کوي.
دا دقیقه هماغه څه ده چې ولسمشر یاد کړه. مونږ لنډ مهال او اوږد مهال اټومي پروګرام لرو، د بالستیک وسلو فعالیتونه هم شته. مونږ په سیمه کې د ایران حضور وینو. مونږ غواړو وضعیت هم سم کړو.
We want to fix the situation.
خو فرانسه، جرمنی او برېټانیا په وار وار ویلي چې ایران د اوسنۍ موافقې مطابق عمل کوي او نور غاړې باید خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي. د اونۍ کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په رسمي سفر واشنگتن ته راځي. ویل شوي چې مرکل به امریکایي چارواکي وهڅوي چې له ایران سره اټومي معامله تصدیق کړي.
جرمنی به لنګدې وڅاري او یقیني کړي چې د معاملې درناوی کوي. دا ټول ستونزې اورولای نشي. موږ د ایران د بالستیک راکټونو له پروګرام څخه اندېښنه لرو، نو ځکه موږ له برېټانیې، فرانسې او امریکا سره په خبرو اخته یو چې څنګه په دې لار کې پرمختګ کولای شو.
کارپوهان وایي چې جرمن صدر اعظم کوښښ کوي چې د ولسمشر ټرمپ دریز بدل کړي.
هغه د دې معاملې پروا نه کوي او زه فکر کوم هغه کار چې اروپایانې باید وکړي دا دی چې د هغه څه لپاره پلان جوړ کړي چیرې چې امریکا حقیقتا پر شوې موافقې پابندي ختمه کړې وي او دوی دې په خپله یو ثابت حالت له ایران سره وساتي.
ایران هم ګواښ کړی چې که امریکا د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ شوې معامله ماته کړي نو دغه هیواد به بیرته خپل اټومي پروګرام پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
نړیوالو مرستندویو هیوادونو د سوریې په جګړه کې ایسارو ملکی کسانو سره د مرستې لپاره د میلیاردو ډالرو ژمنه کړې ده. اروپایي اتحادیې نن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د سوریې په هکله د غونډې په دویم ورځ د روسیې او ایران نه وغوښتل چې په دمشق فشار زیات کړي چې د سوریې د خونړۍ جګړې په ختمولو خبرې وکړي.
اروپایي اتحادیه او ملګري ملتونه د سوریې د اتکلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د عاجلو سیاسي خبرو اترو د پایلې غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې مشر فدریکا موګیرنی نن په بروکسل کې ویل مسکو او تهران د بشار الاسد مهم ملاتړي دي او دا دنده لري چې د سوریې د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي.
موږ په ځانګړې توګه له روسیې او ایران څخه غواړو چې په دمشق فشار واچوي څو هغوی د ملګرو ملتونو تر فشار لاندې خبرو ته کښېني. موږ باور لرو چې په سوریا کې یوازینۍ دوامداره سوله د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سیاسي بهیر له لارې راتلی شي.
په بروکسل کې د سوریې په اړه کنفرانس کې وروسته له هغه څه د پاسه د اتیاو هیوادونو مرستندویو ډلو او د ملګرو ملتونو ادارو برخه واخیستله چې سوریې ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه ادلیب کې د بشري ناورین د رامنځته کولو خبرداری ورکړ.
ادلیب نوې ستره ستونزه ده. 2.5 میلیون خلک پکې ژوند کوي. دا ټول ترهګر نشي کېدای. هلته ښځې، ماشومان او ملکیان ژوند کوي. موږ باید یقیني کړو چې د ادلیب څخه دوهم علب جوړ نشي.
او دا هم په بروکسل کې د سوریې کډوال دي. دا کانفرنس په ګډونوالو یې غږ وکړ چې سوریا وژغوري.
وقفل قتل اول شي.
لومړی باید د وینې تویدلو مخه ونیول شي. نژادي تصفیه او د خلکو وژل باید ودرول شي. بیا کېدای شي چې د مسلې په سیاسي حل لاره خبرې وشي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي امریکایي عسكر به له سوریې ووزي، خو هغه غواړي چې په سیمه کې نفوذ ولري.
موږ غواړو چې راووځو. سرتیری به بیرته هیواد ته راستانه شي، خو موږ غواړو چې هلته غښتلي حضور ولرو او همدا د خبرو اترو یوه لویه برخه ده.
تر اوسه ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د سوریې د جګړې د ډیپلوماتیک حل په هدف اته غونډې کړي دي چې یو یې هم نتیجه نه ده ورکړې.
سم د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. د دفاع وزارت وایي د طالبانو په سلنی عملیاتو اعلان د دې ډلې د تبلیغاتو یو برخه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تر 2020 کال پورې به د افغانستان د هوایي ځواکونو د الوتکو شمیر 300 ته ورسیږي. د بیپلی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د 2013 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 130 هیوادونو په لیست کې 2 درجه پورته بولی. په پاکستان کې چارواکي وایي هغه امریکایي ډیپلوماټ د پاکستانه بهر سفر نشي کولای چې د همدې میاشتې په سر کې یو عام سړی په موټر وواهه او یې واژه. روسیا سوریه ته د توغندیو د دفاع پرمختللي تجهیزات ورکوي. ایران وایي د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په اتمی موافقې کې اصلاحات یا تغییرات نشي راتللی. د امریکا ستره محکمه نن شفاهي دلایل اوري چې آیا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکا ته د یو شمېر اسلامي او نور هیوادونو د خلکو پر اتک محدودیت وضع کولای شي او کنه.
دا آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته رسیده، مګر خبرونه ادامه لري. دری خبرونه سوشي بوکي بلکی نیم ساعت روسته بیا ستاسو خدمت کې حاضرې وو. مننه چې خبرونه اورئ.